روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي خو روغتیا پالان وایي که د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي د روژې فزیکي یا بدني ګټې کمیږي پوښتنې دا دي چې کوم ډول ناروغان کولی شي عادي روژه ونیسي میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې څه وکړي چې روژه یې د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره پروژه کې څه ډول تخفیفونه لري دا ټولې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلی غرشین او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره موږ مخکې مرکه کړې چې د همدې خپرونې په پای شیبو کې درته خپرو له نیکمرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي ډاکټر صاحب ملکزای راځي بحث بل تاسو نه پیل کو په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه دی یو رقم طبي روژه توصیه کیږي طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسیپ یې عین شی ده منتها لږ څه فرق لري فرق یې دا دی ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمني کې ورته کوه وایي په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي دغسې دا طبي مرکزونه دي ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي د بېلګې په توګه ووایم د چا چې کولمې لږ قریږي د چا چې پوستکی تکلیف لري حساسیت لري د چا چې وزن زیات دی څوک چې دیابېټیس یا د شکرې ناروغي دوه لري او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي د هغوی دپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي هلته پرې روژه نیسي نو تاسې فکر وکړئ د دې روغتون وایم د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت دولت یا او یا بیمې نه ورکوي دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي ډېرې ګرانې درته معمیږي سړي ته د دې پیسې خو مونږ چې وایي مونږ مسلمانان ته فضل وکړی الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو مونږ همداسې شا کوی شو منته څنګه مې چې مخکې یاده کړه په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه مونږ غوندې د ماغه دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی به نه خوري نسکي بلکې دوی ته یو شی ورکوي منته لږ لږ خو پرنسیپ عین شی دی هغه تعادل دی ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي خو ډېر نه نو پرنسیپ عین شی دی مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې د روژه چې ده د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی دی په چې سره هم ګټې لري دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي
بله کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل په طبابت کې همدا مسله و ثابت شوه چې روژه د انسان لپاره ګټه لري او دا ګټه ډېره دي خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو د یغه په پام کې ونیول شي نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکی ګټه یو څه کمی یا حتی برعکس وي او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې د دې پر ځای چې وزن کم شي حتی برعکس وزن زیاتیږي په هر حال بحث به ادامه ورکوو اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې کولی سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ موږ ته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب هیله غرشین تاسو ته به راشو تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي څه وایې هغو میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي که څه هم ما د خبرونې په پای کې له دیني عالم سره مرکه کړې ده هلته هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه یې تر پوښتنې لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وایي چې تخفیف د روژه دې نه نیسي بیا د قضایي راوړي دا مرکه به وروسته راځي خو طبي سپارښتنې دغو میرمنو ته څه دي میرمن غرشین
بودین سید سلامونه تاسو تاسو درنو ریدونکو ته اول خو دې روژې مبارک نشته لته مبارکي په دې مورد باید یو چې ځینې میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی یعنی د خپل نفس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثره بروژی په میشت کې میندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي چې د هغې اراض علایم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچوالی لکه د ویښتانو رژېدلې لکه تنده لکه د ماشوم د اوبو کموالی یا د ماشوم حرکات کمېدل د مور په نس کې دا را پیدا کیږي نو میندې باید په دې جریان کې د پیشنمي نه د روژه ماتي نه د پیشنمي پورې په معین اندازه باندې مایعات واخلي او غذایي رژیم باید د پیشنمي په مهال باندې اکثره هغه غذایي رژیم چې د ته پورس کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروټینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او په روژه ماتي کې د چکل غذایی رژیم خپل روژه ماتي نه پاغي کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکاری د شوروا نه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذیه کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پوهیږي چې روژه نیول دې ته او یا ماشوم ته په دې سبب ګرځي چې خدای نه خواسته کوم آسیب ورته ورسیږي هغه بیا په دیني لحاظ باندې دې ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی خپل روژه وخوري او بیا بېرته خپل روژه قضایي راولي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوتولی سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غیږې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزې دوی یو ځل وزن وګوري بیا د روزې جریان کې یو ځل دا وزن چکې چې آیا د مور روژې د دغه ماشوم تغذیه متاثره کړې کنه په دغسې حالاتو کې څه کول په کار دی هغه میندې چې نه پوهیږي چې آیا د دې روژه به پر ماشوم اغیز ولري کنه دوی لپاره څه سپارښتنې کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثره دی کنه اما روغتیا پالانې بیا دا سرک معلومولی شي
اول خو زمونږ میندو نه دا ارزو ده چې دا میند د بارداری په دوره کې یا د امیدوارۍ په دوره کې د صحي کارکوونکو سره خپل ارتباطات وساتي ځکه دا ځینې داسې څه دي چې مور یې نه شي محسوس کولی ستاسو په وینا ولې یو روغتیاپال کولی شي یا یوه قابله کولی شي چې هغه موضوع د مور سره پیدا کړي او د دې نه مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي د هغې مخه ونیول شي خو بیا هم که چېرته مور د روژې په میاشت کې خپل پوستکی وچوالی د شونډو د خوا وچوالی احساسوي او تنده احساسوي خوله ژبه تنده احساسوي او بل دا چې ګوري چې نست او مور چې میاشت په میاشت باید یوه اندازه رشد وکړي غټ شي هغه په کافي اندازه رشد نه کوي یعنې د ماشوم حرکات کمیږي دا باید یو صحي کارکوونکي سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده او بله خبره دا ده چې که چېرته مور میاشت په میاشت کلینیک ته راځي او که هلته په کلینیک کې د دې قد او وزن اخیستل کیږي بیا معلومیږي چې په یوه میاشت کې د دې وزن څومره تغییر کړی دی یعنې څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداری په دوره کې د نه هونه تر دوه لسو حتی که چېرته دوه ګانګي ماشومان کېدای شي تر څوار لسو تر شپاړسو کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحي کارمند ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا په هغې نه مختلفې برخې منفي کیږي چې د مور حقیقي وزن او د ماشوم حقیقي وزن راوباسي نو په همدې خاطر باندې موږ ټولو میندو ته توصیه کوو چې هغه په هر حال کې باید د یو صحي کارکوونکي سره د ښه ولري ارتباط ولري
کور ودان ډیر مننه سلامات او سي اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او واضح کوم ډاکټر سي ملکزای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واضح کی چې په تبصره کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټه لري خو فزیکی ګټه هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضې او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي دغه په دې خبرې وکړو چې روژه څه ډول ونیول شي چې هغه فزیکی ګټه محسوس وي څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې معنویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فزیکی ګټه ترلاسه شي لاندې سپارښتنې به مو څه وي خصوصا د خوړو په اړه کتام شو پښلمای چې نیمه شپه موږ تاسو پاتېږو دغه وخت کې کوم ډول خواړه مهم دي کوم ډول خواړه ګټور دي او بیا روژه مات ته ورسته راشو
نو دین سره په پټ وایم چې د دې سوال ځواب یې راځنه ده هغه د دې چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه اواز د خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي نو دا وایم چې اسلام کې تر خپل راغلي څه شی راغلي دا خو زموږ دیني عالم به وستا دا بیان کړي خو زه خپله د ډاکټر پاکستان شي وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا په ځان لږه تیرې کړي او لږه خپل انسان صحت ته ډېره ډېره ګټه رسوي چې دې برخه کې به وروسته وفه کېږي نو اوس مطلب مې دا دی که چېرته ځینې کسان دې روژه مات کړي یو خو دومره ډېر شیونه تیار کړي چې څه وایي دومره ډېره خوري دی روژه ماتې وخت کې چې کېدی نه شي بیا هغې نه وروسته دې نه چې روژه یې ماته کړه هغې نه وروسته بیا نو پستې او بادام او ممیز او نور شیونه ریشي بیا ځینې کسان دي بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس نو مونږ ته پکوړې وکړې بیا نو پینې قطې وکړي کترین جوړ کړي تر پیشنمی پورې بیا پیشنمی کې خو مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته به پخلی کوي هغې نه وروسته بیا پخلی شروع شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې ځینې بیا هغې نه وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې ودی بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې مانځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نه وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والا ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پېږه مانا او بل ځای ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن دې کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی تاسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړه ښایي خپله روژه سمه نه دي نیولې نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېر کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي نو دغه مې ویلې چې که کې ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه ترلاسه کیږي دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتلې ده چې څه ډول خواړه وخورو چې د ورځې پر مهال د لوږې احساس ونکو د تند احساس ونکو ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې لخوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په ځمکو کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن لمر ته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کړو کوم خواړه ډېر ګټور دي او د ګټورتیا تر څنګ داسې خواړه دي چې په اسانه پیدا کېدلی هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا همغه که چېرته اقتصاد ښه وي نو سړی کولی شي یو څه ښه خواړه تیار کړي اما د افغانستان د خلکو د دسترخوان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت ته په کتو کوم ډول خواړه په پښلمي کې توصیه کیږي ډاکټر صاحب
نو دین سره په داسې وایم چې لومړی دوم مې پښتنې ته په ځواب وایم چې هغه د تندې موضوع ده تند موضوع بالکل واضح ده هغه دا چې انسان په بدن اوبه هغه ځای کیږي چې یا انسان زخم ډېر کار وکړي جسمي کار وکړي منډه ووهي یا دا چې ډېر وزنونه پورته کړي یا دا چې ټوله ورځ یو ځای کې لګیاي او کار کوي دمن کوي نو سړی تږی کیږي اوبه د لاسه ورکوي بل دا ده چې یادا چې کچېرته جسمي کار دومره ډېر سخت نه وي خو ګرمي سخته ډېروي نو په دې باندې هم ته انسان اوبه ډېر سر ته منځه ځي کاشکې زموږ دا دیني عالم فعلا نظر وای چې ما ونه پوښتنه کوله اوس خو ژمی ده البته په افغانستان اروپا کې خو استرالیا او نیوزیلند خاطر فکر کوم اوس ژمی نشته خلاص شوی دی هلته نو دا صحیح موسم مخ په اوړي روان دی نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لاژمی ده نو هلته ساړه دي فعلا تقریباً دی دومره سخته نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کب چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجې نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مار کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کوي دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور به کار نشي کولی سر دې خوږیږي په ځمکه ولیږي او که بیا درته وایم چې ته روژه ونیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونینیسه که نیسه ولیږي مړ کیږي او که نه نیسه دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا درته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دې ته به وایم ښه چې کارونه نه کېدی غریب راته وایي نو څه شی وخورم از زه خو غریب یم زه خو اولاد لرم چې کار ونه کړم روژې میاشت کې نو څه شی وخورم نو دغه موضوع ماته د یو افغان په حیث چې د غریبانانو په فکر کې د دې ځواب سخت دی چې د غریبان ولس په اوړي کې څنګه وکړي په دې را بیا د اوبو نه څنګه ځان خلاص کړي نو زه دا یوازې دعاګانې کوم خدای دې زموږ خلکو ته دومره اقتصادي ښه کړي چې اوړي موسم کې دوی مجبور نه شي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت په لږ څه په آرامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم نو نورې پوښتنې ته پکار
شي بله کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوو اوریدونکي منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله ادا دی چې هغه د روژه ماته هم کړی تقریبا داسې ساعت شاوخوا پر روژه ماته هم اوړي نو یو څه انرژي ترلاسه کړي اوس به راډیو اوري او زنګ به راوهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري
سلام علیکم جلال زه صاحب سلام علیکم ډاکټر صاحب مریضی
کور ودان کوم ځای ماړی کني ولې د روژه ماتی په اړه په وخت مو د یخ اوبو یادونه وکړه چې ډیر یخ یو بس خل څنګه دی همداسې وکنه ځکه غاګ مو ډیر سم نه وو
بل دا غا د روژه ماتی چې سات څنګه خواړه وونه شي ټول اندازه قدر و خوړه شي ها مریضې چې څه څه کې اله کندهار سلام غریب ما
کندهار نه ډیره مننه سلامات اوسئ کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه پوښتنه مو واورېدل شوه متاسفانه چې د غږ کیفیت سم نه و بل اوریدونکي ته نوبات ورکوو د سره خبرې کوو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلالی ترند کندهار خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په درنه سلام علیکم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم نو ډاکټر صاحب نو زه غوښتنه د مزه کورنه زنانه نه پر له روچ وازنه ډېر وزمن دي او چې وګرځي دا زړه دربارم کې دا پښې مې وتاولم کې وای دا څه در روزه که بس کم خوراک مال پاره چند کم خوراک شسی خوراک در دکتر صاحب مشوره و در زمین در باریم که چیل کم ازال وکم و در پشین تاول نم که در دکتر صاحب سنو در خوشتانه چی مشوره را که سلامونه طول تکوام خیر سکور و
در مننه دقا مرکی سن سمره در وزن معلوم سوی دی چی 2 کیلو دی در سی اتمن چی دکتر صاحب مراجعه کوی کرن اکلی وزن معلومی که چی مثلا ناتیا 90 کیلو دو کنه
خواه پا در سال یا سال دیر و از درست نیوی و درست پنزه نیوی درست دی و مره در غدی و مره درست در پنزوس و شاو خواه که دی پنزه تلویس پنزوس درست
خواه دکتر سیب
پشه در پشه درست که چه مزال و که او در تاول نکی پشه چه وی و در زلن زلن در بارم که وی چه سه مزال و کم بارم در زلن در باری که سا ویه نظور تا اون ورزش دیر دیر کواری بز ما پخلا نکی
پختانه می داد در شکر ماینه شویده در استاسی دمور
شکر و شکر و اینه لری دکتر تموار ورسه و شکر نسته
خواه سمده نو پا پختانه پوشم
و سلامت و سیکور ودان گران اوریدون که چیالی که دی نیوله و روز سبا دکتر سیب استاسو پختانه جواب که در غراز با میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدون کې سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحبانو ته نوبات ورکو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ میلمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته په کندهار کې واجب مزمت صاحب ته وړاندې کوم مننه سیمو ته مو وخت راکې خوشحال سوسی د قدر وړ او پو ډاکټر صاحب مېل مکړی ده نو روزه سی د الله پاک فرضیه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په ښه اعتقاد او عقیده سره نسی خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ روزه ماتونه هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چا یې لا هم خوړلې دي خو پخوا به زموږ داسې رواج و ډېر مخکې په مسجدو کې به روزه ماتونه کېدو خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو اوس هم داسې په کم مزایو کې اوس هم شته خو بالاخره بیا علما او پر دې فتوا وکوله چې دا روزه ماتونه څوک کراهیتونه لري اول په مسجد کې خوراک مکروه ده دوم په مانځ کې په خوله کې تامونه بندېږي دا هم مونږ مکروه کوي خو اوس ډېر اندازه پاته ده څوک اوبه غړپي څوک یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وایي کم خوردن کم خوبتن نو ډېر خوراک نه ده ښه او له محترم یو به دا پیام خپور کوم چې که زما غږ ټول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډېر قدرت لري او ډېر زکاتونه پکې شي ډېر روپۍ لري په دې روزه کې دې باید په کلي کې اول خیرات صدقه په نږدو خلکو زکات په نږدو خلکو پوښتنه دې په کلي کې وکړي له خلکو سره دې لطفاً کومک وکړي یا چې وړو ورخص یا په شاټي ورخص یا یو شی ورخص دا دې غټ سواد دې ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډېر دي او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې خوراک په تشلمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او که په روزه مات او بل یو پوښتنه ما ته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر ظرفیت لري نو دا زما پوښتنې دي مننه چې موږ کوم وخت راکړی کور ودان
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ توخي صاحب زموږ دایمي اوریدونکی ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته ځواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې ځواب کوي بیا به غدي اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل ځواب وایي تاسو هم مرته ځوابونه وایي د غوریدونکو ته اطمینان پښتنه تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکي هغه پښتنه کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نورو مال وختو کې هم سړی خوري مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غوړ دی نو د انسان غذا کې به ډېر اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زموږ عام خلک به پرې نه پوهېږي، زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شي نه دا کاربوهایډریټ لري فقر لري، نو دا تقریبا 50 په سلو کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دي، نو پروټین 15 کې زموږ د غذا باید توجیه کړي. راغلو دا چې پروټین څه شی دی، پروټین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بېوزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کوی شي ته سابو د لارې، بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو دې سابو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویابین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي، دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي چې حتی خپل پروټین بې د غوښې هم کوري کړي، منتها که کوي شي نو یو رقم ټوله مر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دې نه هم پوره کوي شي. نو په روژې میاشت کې هم عین شی ده، سړی باید کوشش وکړي چې ډوډۍ همدغه درې شیونه جوړ شوي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډرات وي پکې او پروټین ولري. راغلو د لومړي اورېدونکو پوښتنې ته وایي چې د روژه ماتي په وخت سړی اوبه سړی اوسکي که ونسکي، نو سړی اوبه خو واضح که جیمي کې اوسکي نو کېدای شي ډېر زر ناروغه شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې که چېرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دا وي چې هغه ډېر سړو اوبو نه کار وانخلي، نو سړې اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسم وي، په هر 40 درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخې اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه په دې ښې دي چې اوبه لومړی خو د سړي د تندې ضرورت پرې رفع کېږي، او دوم دا چې یو پوټی اوبه چې سړی اوسکي دی به یو پوټی اشتها هم کمیږي ورسره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل پکې زه دا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی، کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې نه بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي، نو د خرما د خوږه د انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید که سړی چې روژه نیولی ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري. راغلو دی دوم اورېدونکي پوښتنې ته چې د هغوی یو قدرمنه مور ده چې د هغې تکلیف لري د وزن برخه کې، به اوس وغږېږم خو راغلو د پخې درد برخه کې. نو د پخې درد زیاتره وخت چې وي هم د وزن نه وي، وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږېږي ورسره، پخې هم خوږېږي ورسره. نو دې دپاره ښه لاره یې دا ده چې وزن کم شي. د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي، نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي. کیدای شي چې خدای نکړه هغې ته د زړه کوم تکلیف وي، نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي، هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که ناروغي پکې نه وه، نو هغې ته بیا نو بدایي چې سړی ووایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېره نه وسي. تمرین معنا دا چې که ډېره سړی ګرځېدلی نه وسي، نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي، نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو دپاره، نو کوم شی چې د وزن کمېدو دپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي، یعنی سپوره ډوډۍ، سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري، که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت د کاربوهایډریټ ته، یعنې ډوډۍ باب چې دي وریجې پې توره پتیره بیا چوکړي. که سړی وریجې وخوري وزن جاتی گو سرا سپورا ڈوڑی حتا سپینا ڈوڑی خود دیر جاتی وزن حتا تورا ڈوڑی ہم چیو خری دیبانی ہم دے انسان وزن جاتی بل بے کچالان آلوگان کو بھائی نو کچالان بانے ہم دے انسان وزن جاتی گئے نو دخش شہینوں کے بعد سرایا اتتال نکان وخری نو بل دارے چی دا وزن کم اول دو پارا نو بیا حرکت ہم مهم دے نو خبر دائی چی ساسی مور نو میخ پر طول مائنات بوش پر کی کچیر تا کم دزر مراز کم بل شر نی پکے نو نو بیا نو کم شاید چی دا وزن کم اول دو پار دیر کٹا وار شاید آقا حرکت 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 او تنگ میں چی مخی ہوئے لے دا دوڑی باب کم اول دا غیب دا کتو کوئی چی مثال کتو گو وائما دا گازری باب آخر تمہارا وزن نہ پورت کئی ٹیپر وزن تمہارا نہ پورت کئی نسبت دے تو چڑے سپور ڈوڈے دے رکھی نو راگلو دے ارستی پختنی تھا چکم توخی سے پختنا اوکا چاہے آپ پیشمنی کے سڑے ڈوڈے دے رہے اخری او کل پر رو جما دکھے نو اصل خوب پہ یہ وقت ہم دہا دے ڈیرا سڑے وہ نخری خزماں نظر دا دے چھ سڑے بات پیشنمی وقت کے کا آگا وقت سڑے ڈوڑی اخری جنہیں کسان دی چھ تو پیشنمی نے روس تھا پیا نو نوی دکھی گی ابھی پیسا پل کار دی نو پدې اساس باندې بیا نو د سیده ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چې ته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي دوم دا چې سڑے کا ڈک نس باندھے ودیشی سڑی تب خوب ہم سم نو ورسی نو دے دو پارا جمع تو سیادا تھا جمع خام کے دیر اعتدال نہ کار واقع سچی او کبھی تو پیش نمی خواہ تھا کہ چوک لگ خون دے تو غور اندازہ زیاد کی بے غور تو شہر ہے جتے انسان میدا لگ سے سستئی مطلب کا واضح کما کہ چیر تے او چوک ڈوڈے اخری چی دغا ڈوڈے کے غور بیخی نہیں یا واضح سے سپور ڈوڈی بھی اور سر اخری او یادا چی تش ساب و باب بھی آغا اخری نو میدا دس ہزار تشی کی چی تبا یو سات یو نیم سات روز تھا دولے کے احساس ہوتے نو کہ چیتا بھی سڑے غوڑا ڈوڈی اخری نو غوڑ کی دے تو انسان دا میدی عضلات دیر سستوی یعنی دا ڈوڈی چی دا مخی میوال چی کا یوازی سڑے بید غوڑے ہوشے اخری نو دو ساتو کے میدا تشی دے شی کچے تو غوڑے ٹوٹی سڑی اخری اگر دو سات نہ چلتے چلور پندر شپک کا غوڑی لا بس زیادتی کلا ات سات پورے آگا میں تھا ہتا ٹک پاٹ کی اور اس لات تو میری تم نے سستی چھ میرا نشت شکر پانے بل تو ہی چلتا پختہ کچے تھے انسان میرا چمرا گنجائش لگی نو انسان میدا چیتا دا فرق لگی دا ہر انسان بل دادا چی دی پوری نہ چی خلا میدا دی چمرا ٹرین کرے یعنی دا تمرین وکڑے جن کسان بھی چھ دا انسان میرا چیتا اس لات تو نجوان شہدا نو کتا سے بیا جی جن کسان چیتا وزن پورتے کئی باڈی بلڈنگ چھوڑتا وئی یا دا بدن دا عضلات کلا چی دے نو آگوی چی دیر وزنینا پورتا کی نو عضلات دیر غٹی گی پٹسی گی جاتی گی نو میدا ہم دا سی دا اور میدا چی دا عضلہ دا کچی تا ڈوڑے چو دیر رو خی دو مرا غٹی گی چی آتا تا دو کلو گنجائش پیدا کرے شیزان دو مرا غٹا دا اور کچی تا بے ڈوڑے سا دیر رو نخری نو آگا بے وڑی گی وڑی گی میدا خپل آتا ورکوٹی کی گی اور سارا کچھ عضلات نہ تمرینی گی بے صاحب نہ غٹی گی اور سارا نو کچی تا آگا چاچے پھر تمرین کرے اور خپل میدا دا سی مخکرے دا چھ لگا ڈوڑی اخری کہ آگا یون آسا بڑی ڈوڑی اخری دا سی پا میدا در رزی چھ تو آئی مخ کے مایا دا کہ چتر تپا اروپا کے رغی دن زائیو ندی چھ خلو کرتا پیچی ورکی آوال تزی او میاش آل تتیرو زینے کسان دی چھا غی امدی دا پارزی چھ وزد دی کم شی او روجہ ہونی چھ البتا تی بی روجہ آلتا انی چھ خالت نو زینے طاقت لئی زینے کسان دی چھ بے طاقت دی آغی بیدا سی کہ چھ ڈاکٹران توائی چھ او زمدالگا جوڑے خون کلا بیا ڈاکٹران غلولو پارا دوی داسی کئی چھے پر ڈاکٹر تو چھے اوز لگا خرم بیا مخامخی چھے تا یہ رسولانی آل تا چھے لار چھے رسولان چھے تا بیا ہوئی چھے ماتا نیو سم خا دوڑی را کھا غوڑن پکی غوڑن واخن پکی وری چھے آر شے پکی خا پا مار خیٹے اوخری بازار کی بیر کریشی دی روخن پا روغتون ته راتک سره نو د ده نو داسې په میډي کړکي وکړي چې ډاکتران حیران پاتې شي دا وایي چې بیا میډۍ چې ګوري ډاکتر ډوډۍ نه نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان پبلک مخته کړي بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري نو دا مطلب دا دی چې میډه غټېدی او پرکوټي کېدی شي
خواړه وخوري تر څو د ورځې لخوا لکه تر لګه دوی که کافی نه وینو یو څه خې شو دی ولري او بل دا چې آیا پودری شو دی یو بدل کېدلی شي پروژې کې مثلا ماین دی وغوړي چې خوشودي کم دي د خپل روزانه سينو ماشوم ته دی پودری شو دی ورکی یا هم د نور شو دی بیا د نور شو دی یا پودری شو دی زیانونه هم لري ماشوم ته خصوصا کې د درې میاشتو ماشومی یا مثلا د دوه میاشتو ماشومی
مننه لودین سه نوې پښتنه خو به یو چې هغه مورکې چې وزن زیات دی او خې درد کوي ځکه څنګه چې ملګري سه ورته ویلې او خدا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن را کم شي بل ایو موضوع دا ده چې غذایی رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایی رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکی فعالیت ولري ځکه زموږ سره خلک غذا اخلي پریمانه ولې فزیکی فعالیت یې کم دی چې دا خپل هم د وزن در ډېرې دو سبب ګرځي او هم د نور مشکلات سبب ګرځي او د زړه په خاطر کولای شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړه دروازه د وزن د زیاتېدو نه ده که کمبل د قلبي یا کمبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي عوام څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه دا موضوعګان لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره مخزه او نر مایندې ماشومان ټول ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي او اکثره مایندې د پښو د درد او د دینه شکایت لري چې بیا معایناتو کې د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارې د لارې ورته ورکول کیږي دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه مایندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې آبادي ویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی یا د موارد د مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي دی کولای شي چې یو مشوره د داخله د اکسټپ سره ولري او بلدا چې خپل فزیکی فعالیت زیات کړي څنګه چې چرته کوم قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولای شي پیدا ګرځي حتی په خپل کور کې پیدا ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړي او راغلو د هغه مند په مورید باندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او ماشوم په اصطلاح د دوه میاشتو یا د درې میاشتو یا په دې مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم پروژماتي کې او په پېښنمي کې خپل تغذیه په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کړي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي یعنی په دې معنی نه ده چې د روزي په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول د دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعات باندې شیدې ورکړي چې ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي بل موضوع دا چې مېندې باید په یو دم روزه ماتي کې په یو دم باندې یا په پېښنمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې د دې فکر کې چې په یو دم باندې غذا واخلم په ملګری سره چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کیږي دوی کولای شي چې په قلار په قلار لږ لږ غذا واخلي څنګه غذایی کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري چې کوم غو تاسو په اطرافو کې د خار نه په اطرافو کې ژوند ته بیسه دي چې خلک معمولا په خپل کور کې شو دي او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او اندارنګ په موکو کې چې کار کوي هغه په موکو کې تازه ترکاری نه یعنی کافی اندازه غذایی مواد لري کولای شي دینه استفاده وکړي مېندي او که بیا چرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمې دي ماشومې نه مړیږي ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چرته ماشوم ته احیانا شروع کړي. اول خو موږ توصیه نه کوو مور کولی شي خپلې شیدې ورکړي ماشوم ته او په منظم ډول یې ورکړي. که بیا چرته ضرورت پیدا کېږي نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شیده انتخاب شي ځکه هره شیده نه شي ورکولی.
ډېره ډېره مننه. کور ودان سلامته اوسې میرمن غرشین په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیره کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو. بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولوو او بیا وروسته د دیني عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو. هغه اورېدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر څه دي پروژه کې هغه مو له مولانا عباسي نه پوښتلي دي. لس دقیقې مرکه ده وړاندې درته خبرو. ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم. لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې که چیرته یو څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوږه احساس کړي. هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي. د لوږې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کیدلی شي؟
د دې څه مخکې د دې نه چې دې برخه دې سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخه کې چې آیا ماشوم ته پودري شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه. زه وایم چې که چیرته طبیعي شوده د مور شوده وي نو د پودري شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی. علت یې دا دی چې یو خو کوالیټي نوعیت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلي پودری شده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه. دا یو خاص شی دی نو په دې اساس باندې د مور شده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده درمل هم دی. د مور شده چې څوک سکي حتی د ډېر حساسیتونو دنیا مخنیوی کېدای شي. بل دا دی چې کله چې مور خپل اولاد ته شده ورکوي یوازې د ماشوم غیږ کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري. دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا دی چې د سترګو نظر یو بل ته. دغه تر ماشوم رویات باندې ډېره لویه اغیزه لري یعنی دا چې ډېر مثبت شه دی. ځینې ماشومان حتی لیدل شوي دي چې د هغوی مور هېڅکله داسې سینې ته نه ده اچولی وروسته کېدای شي هغوی ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي. دغه شی هم دا لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډېر مهم شی دی. او بل دا دی چې کله چې ماشوم د مور ته روږي نو خپله د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغې ته د بختورتیا یو هورمون وایي. مور خپله چې ده نه یوازې د ځان بختوری احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او حتی په دې باندې شده لا پسې زیاتیږي. اوس نو ستاسې دومې پوښتنې ته برای شما چې دا روژه یو لږ اولې سړي ته ګټه کوي. علت دا دی کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي. نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره. نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي. نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ ته د بدن غوړو ته وایي چې ته مې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړي چې ته لږه کې بیا استفاده وشي. مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ ایلي کیږي په حساب هغې نه بیا سړی وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوری که دا شهمی اسید جوری گیا بینا چی در منان تفت و اغنوائی اغا جوری گی. نو اغا بیا مغزو که اوزاتو که سازو کی گی چی دا اوزات او مغزو فعالیتو پیشی نو دا غیب پا پدل که کلا چی اغا وسو زول شو نو رسته موادی چی جوری گی اغا بیا کتون باڈی جنوی که کتون که پانتوی. نو تا کتون باڈی چی ده دوم اگر دوار شده چه حتا دا سرطانونو مخنیسی. نو په دې اساس به د وایم چې د روژې او کټه دا ده کله چې د لکه باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي نه حتی د سرطان مخه نیول کېدای شي.
بله کور ودان او بل ورسته پختنه کومه بیا سره باس پاتره سو مرکه ته ورزو په زینو کورنۍ کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پنيسي که څه هم تشویقي په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقي ګلغه دینی او کلتوري اناناتو سره بلديږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنه لري چې روزه دی ونیول سي د وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روزې څه راغلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشوم علی کې باید روزه ونه نیول شي نو تپ کې هم دغه توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 ټیټ دی نو هغوی باید روزه ونه نیسي او د 12 ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونه نیسي د 14 وروسته بیا کولی شي روزه ونیسي بل دا دی چې د وزن اړخ دی هغه څوک چې وزن یې کم دی یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی نو هغه باید هم روزه ونه نیسي د تپ تاړه هغه ته تاوان کوي او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تپ تاړه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي
کور ودان ډاکټر صاحب ملک زای ډیره ډیره مننه کول تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړه کور ودان بیا هم مننه کوم اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري له خپل میلمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د یو دینی عالم سره مرکه خبرېدو ته چمتو ده په دغه بحث کې له درنو میلمنو په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ له غړې هلې غرشین صاحب څخه ډېر ډېر مننه کوم چې راغلل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیایي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي دومره خوړو نه خوړل سي چې په میدې باندې بوج سي کم خوړې استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزیکی او مانوي دواړه ګټه لري اوس راځو د خغلی عباسی مرکې ته چې خبرېدو ته چمتو ده
روزہ پاگا کسان بانے فرض عین دا چی اگا مسلمانی عاقلی بالغی حاضری اخبال گور کے کنا او صحت خی نور سا عارضہ و نن لری پاگی بانے فرض عین
تاسو دی عارضی خبر وکڑا یا ہم دی استثناء خبر موکڑا کم کسان استثناء دی لی روزینا
استثناء تم خصو قسم دی کنا یو مثلا مسافر دے نو مسافر ہم دا سفر پا حالت کے پدی مانا مستثنا نہ دے چی دوبانے دسا روجہ نشتا خو پدی مانا مستثنا دے کدے روجہ خوری نو دا خورل اجازت اور تشتا خوروز طلابی قضائی راوری خو کا روجہ ہونی سی نو دا بہتر دا زکا چی دا قضا راوری لکو وقت کی بیا ماحول نہیں نو دیر سختی قضا راوری او یو چې د استثناء د چاغانو قوي استثناء ده مثلا یو سړی شیخ فانی دی یو زړه ښځه ده یا زوړ سړی دی هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري نو هغه باندې چې د روژې نیول فرض نه دی ځکه چې هغه د هغه د حلاکت باعث ګرځي هسې هم ضعیف وي کمزوری وي مریض وي بیا د حلاکت باعث یې ګرځي بل زین خلقو تا نورم اغاور کول شوه ده کتا سور تا استثناء وای یا کتا سور تا تخفیف وای لکه مریض ده مریض چه ده اغا نقص و حالت ده دیگم یه حالت خود مریضی داده چه و سره ده و دیلا مریض شو و بس روجه تا شروع شونه ده خو سعی نده مرض کدس مرضی چې د روجې نیولو په صورت کې دا غسړی د حلاکت باعث ګرځي یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي دوا یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي چې ډاکټر ورته وی لکه عموما د هپاتایټس سی مریضانو ته وی چې صحیح ده ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پیښ نه کړي. د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي یا داسې یو مرض دی چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی نو نشي نیوی، نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضو تلف کېږي. لکه ډاکټر ورته وایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي. نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایي به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده چې د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغیو بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټې پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغ وي. بیا نو په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف ده یا هم استثنا ده، او هغه مو هم تشریح کړه چې څه ډول وي. دغلته یو بله موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي. مثلا تر ډیره هغه میندې چې نوي ماشومان زیږیدلي وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنیو پورې خو هغو میندو باندې روزه هم نه کېږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی. ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي او اوبه وخوري. نو دغو میندو ته په اسلام کې څه راغلي دي؟ آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغسې میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولودي او هغه ماشوم ته پی ورکړي، دې ته مرضعه وایي، عربي یا مرضعه ورته وایي. مرضعي دپاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت وي نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایي راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا او ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده، نو دا یو ډاکټر دی دې تعین کوی شي چې حاذق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وږی، نو طبعا داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته یا قضایي کړي. او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر راده چې شریعت کې مرضعی ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی، کله کومه ښځه حمل لري نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي کنه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي کنه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما پشان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی. دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله مونځ کوي او روژه نیسي. پابند صوم و صلات نو هغه د دې زنانا ټیسټونو کې معلوماتو کې او هغه د نتیجې ته رسیږي چې د دې حالت د روزې نیولو نه دی، د استحیې حالت د روزې نیولو نه دی، نو بیا هغه حامل او مرجعه دواړه هغه روزه خوړی شي خو بیا به قضایي راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې دی ښځو ته اجازه نه ورکوي د روزې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوئ، نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنه وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي، چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغو په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دی که دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري که نه، واضح ده. او د ډاکټر خبره که یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي، که بیا پیدا نه شي کړی بیا دې کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
نہ مخبل میں نکڑے